په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونه کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې لتیبي زده کړو د خزو دراګرزولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دو جارک پرون چهارشنبه نه وخت وویل چې دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او خزو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر سیستم او د دې هېواد پر پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دغې پرېکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وايي په افغانستان کې د طبي منځنۍ او زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بنټ نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې ولیکل چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي، دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. بنټ وویل چې دغه بندیز باید لرې شي. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسم ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ آزموینې له وروستۍ ورځ سره سم د شپږم ټولګي او د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ وه. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومي کېږي. د طالبانو حکومت د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې چې په وروستي اقدام کې ښځې له طبي زده کړو څخه هم محرومې کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دسمبر په 4مه په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منزور کړي او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 نیمه نه ته د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې وه. له هغه مخکې ښاغلی صادق د 2008 نه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې وه. پاکستان د افغانستان لپاره نوې ځانګړی استازی داسې مهال ټاکي چې اسلام آباد پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره په اړیکو کې له ستونزو سره مخامخ دی. اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په هغه هیواد کې بریدونه ترسره کوي جدي اقدام نه دی کړی. خو طالبان بیا دغه تورونه ردوي او وایي پاکستان د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو ملامتي پر نورو نه اچوي. وروسته له هغې چې اسلام پالی یاغیان د سوریه مهم خار حماتنه نوتل، د سوریه پوځ ویل چې د ولسی وګړو د ژوند ساتنې او په خار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه په دې خار کې ځای په ځای کوي. پوځ نن پنجشنبه په یو اعلامیه کې وویل چې د تروریستي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ د تیرو څو ساعتونو سختو بریدونو وروسته یو شمېر دغه ډلې په دې بریالی شو چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او خار ته ننوځي. هما د سوریه څلورم لوی ښار دی، دمشق د دفاع لپاره مهم دی او هغه هم د ترتوس او لازقه بندري ښارونو چې لومړی کې د روسیې ستراتیژیک اډه ځای پر ځای ده دروازه بلل کېږي. د سوریه او روسیې ځواکونه یوه ورځ مخکې یاغیان تر بریدونو لاندې ونیول او همې د هغوی د پرمختګ د مخنیوي لپاره له هوایي بریدونو کار واخیست. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو په تیرو څو ورځو کې د سوریې د تر ټولو لوی ښار حلب په ګډون مرکزی څوارلس کلي او ښارګوټي نیولي او د روسیې تر ادارې لاندې د حمیمم اډې تر 15 کیلومتر پورې رسیدلې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. ولاندې پراپورونو کې بابا ورچ په افغانستان کې د طبي منځنۍ او زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویل چې دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان په تر ټولو وګړو به ویجاړوونکي اغیز ولري. آیا دغه غبرګونونه به نتیجه ورکړي؟
اصل خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته چې کېدلی په دوه ورکن اوس به مکتبونه خلاص اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو مګر نه.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینې واخیستل شي. خو د شپږم ټولګیو نجونو زده کوونکو لپاره هم د تعلیم وروستۍ کال و.
نن مو آخري ازموینه وه او وهم ځن ته د راتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم ځن ته لاړ شو.
یو کوون کې د غونجونو د نن ورځې د آزموینې حالت ډیر دردونکی بولی.
خفګان د دې په څیره کې لورای ښکارېدی او خوشی نیوي او تبن جړل یې هم او ډیر زیات یو د خفګان حالت د غونجونو سره.
د نورو راپورونو تر څنګ په یو راپور کې به واوري چې د ژمي په را رسیدو سره د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلک د سونګ موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
لرګي او مخکې خوشپک زره او خروار اما اوس خروار د لرګي په 2000 11000 د 10000 نه پورته د قیمتو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طبي منځنۍ زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوال غبرګون نه دوام لري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې دغه بندیز دوام وکړي د افغانستان په ټولو وګړو به ویجاړونکي اغیز ولري. دغه راز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. هم حال د جرمنی بهرنی چارو وزیر هم د دغه بندیز په وړاندې خبرګون کې ویلي دا اقدام په حقیقت کې د افغانستان راتلونکي لمنځه وړي. د بل خوا د طبي انسټیټیوټونو یو شمیر محصلین بیا وایي په دې برخه کې یوازې د خبرګونونو خودل بسنه نه کوي، باید جدي اقدام وشي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا بندیز د روغتیا، زده کړې او کار په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه لا نقضوي. ریچارډ بینټ نن د دسمبر په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشحالۍ په څرګندولو سره ویلي کدا د نه توجیه وړ اعلان عملي شي په ټول نفوس به ویجاړونکي اغیز ولري او باید بیرته واخیستل شي. په ورته وخت کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو لخوا د ښځو د طبي زده کړو ځنډول نه یوازې دا چې د لومړني روغتیايي خدمتونو او زده کړو مخه نیسي، بلکې د بشمیره خلکو ژوند اغیزمنوي. میرمن انالینا بیربوک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي د قابلګۍ برخې د زده کړو په منع کولو سره طالبان په حقیقت کې د افغانستان راتلونکی له منځه وړي. د طالبانو د بندیز په لوړه کچه نړیوال او کورنۍ خبرګونونه راپارولې دي. د طبي انسټیټیوټونو محصلین وایي د دې خبر په اورېدو سخت اغیزمنې شوي او نور یې په باور دې برخه کې یوازې غندنې او خبرګونونه بسنه نه کوي. د نرسنګ رشته یو محصله صبرینا سادات وایي
په واقع سره دا ډیره سخته تمامه شوله او یو ډیره وحشتناک ورځ وکړه چې موږ ته وویل شو نور نشي کولای په لوزده کړو ته ادامه ورکړی. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري، په خاصه توګه طبي رشتې ته. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ.
د یو بل طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
او دا سازمانونه چې هر ورځ نیوکې کوي یو ورځ سم ورسره کښېني ورته ودی وایي چې دغه ورځ وټاکه په دغو ورځې خلاص کړه. دغه هسې خبرې کوي مګر هیڅ عمل نشته. چې کېدلی په دغو رقم اوس به مکتبونه خلاص وو، اوس به نور پوهنتونونه خلاص وو، مګر نه، نور موږ یې په حد خفګان کې په حد شوکه چې د هېڅ شي تمه هم ځتي نظر ته پاتې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت دا اقدام په افغانستان کې د ښځو او نجونو په حقونو یو بل ویجاړونکی ګزار بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان د روغتیایي سیستم راتلونکی د نارینه او ښځینه طبي متخصصینو په بشپړ ګډون پورې اړه لري. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلي پرته له دې چې ښځینه روغتیایي متخصصین وروزل شي، د ښځینه ډاکترانو، نرسانو او قابلګانو لا د مخه جدي کمښت به لا پسې خراب شي چې د بې شمېره میرمنو او ماشومانو روغتیا او بقا به له ګواښ سره مخ کړي. طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا یې په رسمي توګه تایید کړی نه دی، په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د خبرو شویو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 1,36 طبي خصوصي انسټیټیوټونه او 10 دولتي انسټیټیوټونه فعالیت کوي، چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمېر ډېره کچه یې ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او وروسته یې بیا پوهنتونونو ته هم د دوی پر تګ بندیز ولګوه، چې زیات شمېر دغو نجونو بیا خپلو هیلو ته د رسېدو په موخه په طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوار، فیزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په برخو کې زده کړې پیل کړې.
په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په محسو کې پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په باب مو واورېدل. دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو وروستۍ ازموینو ویچې د شپږم ټولګیو نجونې زده کوونکې هم د تعلیم له دوام څخه محرومې شوې. طالبانو په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته لشبګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له منځنوي او لوړو زده کړو ثانوي زده کړو او دغه راز له پوهنتوني زده کړو راګرځولې دي. یو شمیر د شپږم ټولګي نجونې زده کوونکې چې نن د وروستیو ازموینو لپاره ښوونځیو ته تللې وي ډېرې ناهیلې بیرته کور ته ستنې شوې.
د کابل اوسیدونکو د شپږم ټولګي زده کوونکو هدیه ماوریده چې نن یې خپل د کلنیو ازموینو وروستۍ ازموینه ورکړې. نوموړې وایي لازموینه وروسته په ډېرې ناهیلۍ بیرته کور ته تللې ځکه د خپل برخلیک په اړه یې چې کال ته به وام ټولګي کې کینی کنه نه پوهیږي او ویره لري چې دا یې د ټولګي نه بلکې د ښوونځي او زده کړو وروستۍ ازموینه نشي. هغه وایي
ډېر خفه وو چې خدای دې نه کړي چې دا ورځ مو د ښوونځي وروستۍ ورځ شي. پرېږدیدونکو لاسونو مو ازموینې ورکړې. زما خور پروسه کال شپږم ټولګي کې وه. سږ کال ټول کال کور کې وه. زه ویرېږم چې خور غوندې مې زه هم له ښوونځي پاتې شم.
هدیه هیله لري چې دا او ټولګیوال یې کال ته وام ټولګی پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان په سړو سیمو کې له څلورم تر دولسم ټولګي پورې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو وروستۍ ورځ ده. دا ازموینې د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل شوې وې. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د ازموینو په اړه د ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې وه چې د ازموینو پر مهال د قوانینو او مقرراتو ته درناوی وکړي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته انجونې له زده کړې راوګرځولې. یوه بل زده کوونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي وایي
نن مو د مکتب د شپږم ټولګي امتحانو ازموینه مو وه خو هیڅ مې زړه نه کېدی چې راشه مکتب ته. هیڅ مې زړه نه کېدی ځکه چې دې لپاره مې زړه نه کېدی چې نن مو آخري ازموینه وه او وهن سم ته دراتلو مو بیا هیڅ امید نشته. هیڅ امید نه لرو چې بیا به موږ وهم سم ته لاړ شو ځکه چې پرون شپه چې همدا دغه کې وچ فکر کوم چې سبا ته د خري ورځ مو ده د مکتب ټول شپه مې ژړلې دي. ټول شپه مو ژړلې دي خو آخر چا ته موږ وژاړو چا ته موږ بیان کړو تر کله به موږ داسې عجزي کې پاتو سو تر کله به دا رقم په موږ باندې وخت تیر شي.
د کابل او هرات په ښوونځیو کې دو ښوونکو چې د موجودي حساسیت له امله یې د نوم له ښودلو ډډه کوله ازادي راډیو ته د خپلو د ښوونځیو د زده کوونکو د نننی وضعیت په اړه وویل
امروز روز آخر امتحانات سنوف شش بود.
نن دن جنود شپگون طول بیود استک رو آخر او رزو او دیر خوشی نوی زکا نور نشی کولای مکتب تراشی او سمونگ لپاره هم دیر ده خوشی نی خبره و چه خپل استکون که مرخصت کری
حق استکون که جنه چی دیوام سنف دلاری او پا حساب دی دوی آخری کال رات للو دی مکتب که چیری ده غروان دوام ولری او جنه لوام نپورت ده خوانزی ته تک اجازه ونه لري نو هغه خفګان د دې په چیرې کې لورای احکار دی او خوشی نیوي ځکه چې بیا د امید دوی ته نشته چې دوی وکال ته هم خوانځي تر شاو خپل درسونه ته به دوام ورکړي او تبنجړلې هم او ډیر زیات یو د خفګان لاته دغه جنو سره و چې دوی د شپږم امتحانونه ورکړل او کال ته به دوی هم سخت تللي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت انجونې په هنتونونو کې هم لز د کړو منع کړې دي او تازه یې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده د فرمان پر بنسټ چې لا یې هم په رسمي توګه تایید کړی نه دی په ټول افغانستان کې د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو د بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولې خو ښکاري چې دینی وکو لا هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز نه دی کړی. افغاني انجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د زده کړو حق یې ورکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د استرالیا حکومت خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. حکومت په یو خبر پاڼه کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې طالبان پر هغو بهرنیانو چې افغانستان ته سفر کوي شک کوي او هم خایي په دې هیواد کې د سفر په مهال د ترهګریز برید یا تختونی سره مخامخ شي.
د استرالیا حکومت د افغانستان امنیتی وضعیت ډیر خطرناک بللای او خپل وګړو غوښتنه کړې ده چې د هیواد ته په ځانګړي توګه کابل ته سفر ونه کړي. د هیواد په یوه تازه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې هیڅ ځای د برید له خطر خوندې نه دی او د دې هیواد وګړي باید افغانستان ته له سفر څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت زیاته کړي چې بهرني وګړي په ځانګړي توګه د غیر دولتي موسسو کارکونکو هم د جدي خطر او خپل سر نیونو سره مخ دي او د سختو قونسلي محدودیتونو لامل د استرالیا حکومت د مرستې توان نه لري. د خبرداري په داسې حال کې دی چې افغانان له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت ټینګ کړي. دا جوزجان ولایت یو وسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل نوم پر راپور کیا چی طالبان د امنیت په ټینګښت کې په بیغوري تورنوي.
کشتار مخفیانه یا قویمامو مرموز که واقعا قسمت افراد
توزیع ملکی وګړي د هرې دستیسی لمخه چوي په پټه او مرموز ډول وشل کیږي. دا کچه په جوزجان ولایت کې د تیر په پرتله زیاته شوې ده. زموږ ځوانان په بیلا بیلو پلمو له کورونو باسي او وژني بیا وروسته کورنیو ته وایي چې ګواکې دښمنه یې لرلې.
د استرالیا حکومت د بیان په وی برخه کې راغلی چې ترهګرو په افغانستان کې د بهرنیانو د غیر دولتي سازمانونو کارکونکو روغتیایي کډرونو او د بشری مرستو د کارکونکو په نخښه کولو ته دوام ورکړي او ممکن بازارونه، کافي، رستورانتونه او هوټلونه هدف وګرځوي. د پوزي چارو پوهان د استرالیا د حکومت دغه بیان په اړه ویشلې نظرونه لري. پوزی کارپو اسد الله ندیم آزادی رادیو ته ویل
بعضی کشورهای غربی از جمله استرالیا
ځینی هیوادونه له ډلې استرالیا خپل وګړو ته خبرداري ورکړي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. تر ډېرې لامل سیاسي او فرهنګي دی. دا چې طالبان د استرالیا د حکومت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوي نو ممکن د هغوی د راتګ له کبله طالبانو ته شاید په لاس ورشي او پیاوړي شي.
خو احمد خان اندړ وایي
کچېرې حکومت د دغه پیښو مخونه نیسی دا به په دې معنی چې په دې کې د زینو کړو لاسونه دي چې غواړي د افغانستان د خلکو منځ کې دښمنۍ هم زیاتې کړي او دغه وسنۍ وضعیت لا هم ګډوډ کړي. دا به د حکومت او د خلکو فاصله لا هم ډېره کړي.
د استرالیا حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې تیر کال د نفوسو د بیا کتنې ادارې ویلي چې افغانستان د جرم او جنایت لاړخه د هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري. یا د ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې هدفي وشنې، فساد، د مخدراتو کو قاچاق او د پیسو مینځل په جدي توګه دوام لري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. خو طالب چارواکو تل په دې اړه خبرې شوی راپورونه رد کړي او په افغانستان کې د بشپړ امنیت اداوي کړي دي او ویلي دي چې د تیر په پرتله د جرمونو په کچه کې کموالی رامنځته شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ننګرهار اوسیدونکو د جاپاني مرستندوی تتسو ناکومارا د عاملانو د قتل د عاملانو د مندلو غوښتنه کوي. نوموړی 15 کاله مخکې د دسمبر په 4 د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ولایت د مقام په تو متری کې وژل شو. ناکومارا چې په کاکا مراد هم مشهور د ننګرهار د خیوي بي سودو کامیا او کوټول سوالیو په ګډون په ډیرو سیمو کې دیو بو دی ویالو او کانالونو پر غولو سره په زورګونو جریبه شاړو زمکو ته او برسولې. نور تفصيل په دې راپور کې.
خلکو ته دا روبو نشته دی، دا پیسې نشته دی، دا خوراک نشته دی. اول ځوندم پکړی، ځوندم پکړی،
دا غک 15 کال وړاندې د دسمبر په 4 د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې د ولایت مقام په اړه کې د تل لپاره غلې شو. دا جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا و چې د ننګرهار اوسیدونکو ورته لمینی کاکا مراد ویلي. پر ناکامورا د 2019 کال د دسمبر په 4 نیټه سحر هغه مهال وسلوالو بریدو کړ چې کار ته روانو. هغه لومړی ټپي او به پروختون کې ساور کړه. د یاني شاهدانو په وینا د ډزو غګونه د ولایت مقام کې هم واوریدل شول، خو برید کون کې روغ رمټ د پیخې لزای ووتل او لا تر اوسه درک نه دی لګیدل. د سیمه اوسیدونکو به ډاکټر ناکامورا د کونړ سین مهار کولو سپیرو دښتو ته د اوبو رسولو او نور زیاتې بنسټیزې پروژې ترسره کولې او هڅه یې دا و چې افغانستان آباد شي او ولسونه په خېټو ماړه شي. د جلال آباد اوسیدونکي حمزه ازادي راډیو ته ویل
په ننګرهار کې د دې کارونه ډېر بې مثاله دي. یوازې د مروارید کانال چې په زرګونه جریبه ځمکه خړوب کړې ده، د کاشکوټونو بولډر والونه چې په زرګونه جریبه ځمکه د کونړ د توپانی سیند نه بچ کړې ده، همداشان د کامې د سربند چې ټوله کامې په اوبو مړه کړې ده، همداشان د بیسود ولسوالۍ مربوط 100 متر اوږد بولډر وال چې په ډېر مسلکي ډول یې جوړ کړی دی، نورې وړې او غټې پروژې د ننګرهار ولایت په نورو ساحو
هغه را ته وویل. ډاکټر تیتسو ناکامورا افغانستان سره زیاته مینه درلوده، تل خلکو ته د ژوند پوهې او کار اهمیت په اړه خبرې کولې. د نورو د ژوند خوندي کولو او د وږو خېټو مړولو په هڅو کې خپل ژوند هم بایلوده. حمزه وړاندې وویل
نن نه پوره 15 کاله وړاندې د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په دړه کې د بیا رغونې اتل او بشریت ته د خدمت کولو سمبول د افغانستان د خاورې له دښمنانو لخوا ووژل شو چې پر مرګ ټول افغان ولس وځورېده او بالخصوص د ننګرهار ولسونه. دې د یو رښتینی افغان په څیر په دې وطن مین خونو
د خیوی ولسوالی اوسیدونکو عمر هم ازادي راډیو ته وویل کاکا مراد له خپل هیواد جاپان څخه زرګونه کیلومتره لري افغانستان ته د خدمت لپاره راغلی وو او دلته په ډیر اخلاص او مینه د اوبو مهار کولو او مدیریت برخه کې ګڼې پروژې پلې کړې دي.
د د هڅو په برکت سره د هیواد ډېری هغه سیمې چې لړیر وختونو راهیسې هغه وچې دښتې وي ترې استفاده نه کېدله حاصل خیزه شولې خړو بشولې، لکه د سلامپور سیمه د کامې ولسوالۍ او د ګمبیری هغه دښته کوز کونړ ولسوالۍ په سیمه کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړی دی چې د هم د پنوم باندې نومول شوی دی او خلک ورته د تفریح په موخه باندې راځي.
دوی به ټول ولسي له خدمتونو خوشاله دي او په وژنه زیات خفه دي، خو د افغانستان په تاریخ کې به د آبادی د تل په نوم تل یادېږي. د ځای وسیدونکو په وینا کې د ډاکټر ناکامورا په څیر او بیا د هغه په لسمه برخه تیرو چارواکو کار کړی وي، اوس په افغانستان له نورو هیوادونو د خوراکي توکو، برېښنا او نورو شیانو واردولو او د مرستو ترلاسه کولو په ځای په خپل کور بسیا او ځوانان به د مزدوري پسې لالهانده او سرګردانه نه وای. خلک د پرزیدل جمهوریت له چارواکو په دی ګیله کوي چې ناکامورا د ولایت مقام په خوا کې پرانا ورځ وژل شو خو قاتلانی وننی ول شول. که څه هم چې په ننګرهار کې د هغه مهال والی شاه محمود میخیل تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی قاتلان نیولی وو، یو یې په کابل کې وژل شوی او بل د طالبانو بیا واک ته رسیدو سره له زندان خوشی شوی. په وینا پاکستانیانو او څوک چې ژوندی دی اوس په پیښور کې اوسیږي. دا هغه خبره ده چې د جمهوریت تر پرزیدو پورې رسنیو سره نه و شریکه شوی. ډاکټر ناکامورا د مروارید کانال د بستلو له پیل څخه د بیلابیلو ګواښونو سره مخ شوی وو. یو افغان انجینری د پیښور په حیات آباد کې وژل شو خو کاکا مراد خپلو کارونو ته دوام ورکړ.
د افغانستان په شمیر ولایتونو کې خلک د سون موادو په ځانګړي توګه د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې د اوبلن ګازو بیې لوړه شوې او د یو کیلو تر 2 افغانیو پورې لوړه شوې ده. د دې ترڅنګ د لرګیو بیې هم لوړې تللې.
د ژمی موسم د نږدې کېدو او د هوا د سړېدو په درشل کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي سږ کال د دوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د سون توکو په اوسنۍ بیه نشي کولای چې خپل کورونه تاوده وساتي او یا هم د پخلي لپاره ګاز وکاروي. شاغه چې د کندز ولایت اوسیدونکي او پر یوې پخې معلول دی وایي چې د ژمی پر رسیدو او د سون توکو د بیې په لوړېدو سره د اندېښنې زیاتې شوې دي.
لرګي قیمته شوي، ګاز قیمته شوي. مخکې یو کیلو ګاز به د 250 تر 550 افغانۍ وو خو اوس 2 افغانۍ ته رسیدلې. همدا ستونزې دي. بل لویه کورنۍ لرم، ورځ په ورځ مو حالات خرابېږي.
مصطفی چې د کابل ښار اوسیدونکی دی د سون توکو په ځانګړي ډول د اوبلن ګاز د لوړې بیې په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
کاروبار نیست،
کاروبار نشته، ژمی هم راغی، یعنی د غریب لپاره مرګ راغی، ګاز هم قیمته شوی دی، ویریږو چې په راتلونکو ورځو کې به نور هم لوړ شي. لرګي خو بیخي اخیستل کېدلی شي، حیران چې دا ژمی به څنګه د دې اقتصادي ستونزو سره تیر کړو.
تر دې مخکې هم یو شمېر د کابل اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د سون لرګیو له لوړې بیې شکایت کړی و او ویلی و چې سږ کال د بلوتو لرګیو د یو خروار بیا د 10,000 څخه تر 12,000 افغانیو رسیدلې ده. پکتیا د هغو ولایتونو څخه دی چې هر کال د کابل او نورو ولایتونو لپاره د ژمي د اړتیا وړ لرګي برابروي، خو د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د طالبانو حکومت له ځنګلونو د لرګیو انتقال منع کړی دی چې له همدې امله بیې لوړې شوې دي. فهم چې د دې ولایت یو اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل.
پکتیا خلکو چې دی د سون موادو له اړخه په ډیر مشکلاتو سره مخ دلته ګاز مخ کې په 15 او 16 روپۍ او 55 افغانۍ رسیدلې فی کیلو، او لرګي مخ کې په 16,000 خروار، اما اوس خروار د لرګي په 12,000 11,000 د 10,000 نه پورته د قیمتونه، او همدا اوس هم ډیری خلک دي چې په خپل کورو کې د بې وسۍ له امله نشي کولای چې خپل ماشومانو ته اور بلکی او خپل کوټه اور باندې ګرم کړي.
دوی له طالبانو غواړي چې د سون توکو د بایو د کنټرول په برخه کې توجه وکړي او دا ستونزه حل کړي. په کابل کې د اوبلن ګاز یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې له 4 ورځو راهیسې د ګاز بیې لوړې شوې دي. له دې ډلې عبدالمنصور ازادي راډیو ته وویل.
ګازونه ډېر بشپړ پېژګ سوی دی، خو ژمی چې کېږي ګاز کم هم کېږي او د خلکو مصرف هم ډېر کېږي، خو خلکو پیسې هم نه لري دومره، خو ګاز هم لږ جګ شوی دی اوس.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره په افغانستان کې میلیونونه کسان له جدي ناورینونو سره مخ شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې له هرو 4 کورنیو څخه یوه کورنۍ نشي کولای چې د ځان لپاره کافي خواړه برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د نورو ستونزو تر څنګ د سون توکو د بیې لوړېدل هم د خلکو لپاره یوه مهمه اندېښنه ده. په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له امله ډیری خلک نشي کولای چې د ژمي لپاره خپل اړین سون توکي برابر کړي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. ډېر ورو پاکستان کې مور سره ډېر ظلم کیږي، مور سامانونه ګرځول کیږي، مور له کارډونو ضرورو د کارډونو راسته استعمال کیږي، ورور پیسې په نه کار سخصل کیږي. ورور
نو زه ثاني مهارت مغواړو چې د خپل د لغمان پرسونل لیست تر غیر ولسوالۍ چې دا کوم خلک دلته ولسوالۍ کې امیران دي، غیر ولسوال او لادران یدن ل امیر المؤمنین له خواهش کو چې دا حمله دې بدله شي. که دا حمله دلته وي نو لغمان ولسونه له دوه نه ورځ په ورځ لرې کیږي، خلک ولسونه نږدې کوي، دوی ولسونه لرېوالي ته راولي. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان وته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي، څونه مهاجرین در پوتره سو، څونه څونه مرسو، څونه څونه ځکه زایز دی خدای تعالی دی وکړي چې جوړ شي. نو سلام به احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د شپې نه نیمه بجې شوې دی، برخه کړې ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مهروي. خو پام وکړئ لاندو خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا ویلي چې دغه بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکي اغېز ولري. د هغه خبره دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي او باید سمدستي لرې شي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی محمد صادق بیا د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دسمبر په 4 په یو بیان کې ویل شوی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د هغه ټاکنه منظور کړې او سمدستي به دغه دنده پیلوي. نوموړي تر دې مخکې د 2022 د مې نه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. وروسته له هغې چې اسلام پالیا غیندې سوریې مهم ښار حماته ننوتل، د سوریې پوځ وویل د ولسي وګړو د ژوند ساتنې او په ښار کې د جګړې د مخنیوي لپاره بیا ځواکونه ځای په ځای کوي. پوځ نن پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د تروریستي ډلو او د دوی د سرتیرو ترمنځ د تیرو 2 ساعتونو سختو بریدونو وروسته یو شمېر دغه ډلې په دې بریالۍ شو چې په ځینو برخو کې کمربندونه مات او ښار ته ننوځي. حما د سوریې 4 لوی ښار د دمشق د دفاع لپاره مهم ښار بلل کیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو یو ځل بیا د انجنونو د خوندزیو د پرانستو غوښتنه کړې ده. دا څلورم پرله پسې کال دی چې انجنې د کانکور په ازموینه کې له ګډونه به برخې کیږي. دا چې دا مسله به د افغانستان لپاره په تعلیمي ډګر کې څومره زیانونه ولري په دې اړه د تعلیم او د ښځو لوی فعال سره مرکه هم درته لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوښوي ځانو د لټه د پروګرام لاندې برخه هم درو، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه حج محمد تخلص هلال کندهار ولایت یو تن اوسیدونکی یم. څنګه چې په کندهار ولایت کې د معلمي بستنه په الحال اعلان شوی دی، اعلان د سپارل شوی دی، زموږ څخه په ریاست کې دا غوښتنه شوی ده وای تاسو باید یا د پوهنتون د فراغت اسناد ولرئ، بیا په ښار کې امتحان ورکولای شئ، او یا د چا د پاسي. زه خپل په الحال د کندهار پوهنتون د تعلیم تربیت 4 کال د ریاضي د څانګې محصل یم. زما غوښتنه ده دا د هغه کسان چې دوی وای 14 پاس دي، آیا هغه به زموږ سره مساوي سره کم موږ سره کم چې موږ د 4 کال محصلین هغه 14 پاس دي؟ نو موږ ته وای تاسو اسناد نه لرئ. دغه یو د زوب نقطه پیدا کړې ده، وای تاسو باید اسناد راوړئ، بیا وروسته تاسو کولای شئ چې امتحان ورکړئ. نو موږ اسناد نه لرو. نو ما ستاسو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه ده په ډېر درنښت سره چې تاسو موږ اختر اړوند چارواکو ورسوي چې موږ ته د برحالۍ پر تصدیق هم په دا امتحان کې شرط لیست کې او موږ وکولای شو چې امتحان ورکو. نو بیا هلته هغه استادان کم چې 14 پاس او کم چې د 4 کال یا د 3 کال برحاله محصلین دي، د هغو نتایج به بیا په چش کې اعلان شي. هغه نتایج بیا هغه وخت شخوان کوي چې کله په سالم رقابت سره موږ استادان په خپل لایقت سره یو چشي یو بسته ورکامیابه سو. نو که چیرې زه یو استادم زه و دغه بسته په خپل لایقت سره تر هغه 14 پاسه په ښه نمرو سره کامیابه سو، نو آیا د هغه بسته لپاره به زه ښه خدمت ته ټولنې ته وړاندې کوم که آیا هغه چې 14 پاسه دی؟ نو استاد درانه او استاد د درانه مقام څخه هم دا هیله ده چې زموږ ژغ تر اړوند چارواکو ډېر ژر ورسوي، ځکه چې دا بستونو نوملیکنه داسې نه چې بیا پای ته رسېدلې او زموږ ژغ تر اړوند چارواکو پورې ونه رسېږي.
السلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت ازادی راډیو ته خپل ژغ پرېږدم. مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راسه واخیستې په ایران کې تقریبا لس ورځې دولس ورځې مې په ایران کې تېرې کړې. هغه پاسپورټ هم راسه واخیستې او بېرته راغلې د مرزم کړو. د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ د پاسپورټونو ترتیب وکړي یا بېرته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو افغانستان د ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورټو کار وکړي. موږ ته په اردوګاو کې پاسپورټونه واخیستل او موږ یې وراره د مارس کړو. موږ څه مصرفونه سوی تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف شوي دي. داسې خلک په دوه کې شته چې دلته د مجبوریت تللي د ضرورت څخه تللي چیرې مجبوریت نه وي مپلیسي ول پیسو اقتصادي مشکلات نه خو نو سره خپل وطن نه پرېږدي چې دا موږ د پاسپورټو کار وکړو موږ ته د پاسپورټو ترتیب کې یا موږ پاسپورټونه راکې یا موږ په پاسپورټو پیسې او د ویزو پیسې ترتیب ورته وکړو.
الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ د ګورګین د راوی سره خبره کوم. انډوال زمر په دغه کې په ولسوالۍ کې زمر په ناوا کې زمر کشران ګرځ به روزګار دي کار نسته او ذات خلګو نشو ته مخه کوي د ګرځ په نشو وخت تسوی دي. زما د اسلامي امارت مشران صدا غوښتنه ده چې دغه ته کار پیدا شي او په کار اخته شي.
السلام علیکم. نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالین خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره همشته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجنه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې په هنتونونو د شجو پر مخ کاملاً بند نو ځکه د شجنه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا پرغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړي ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا شزینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته شزینه کارکونکي ډاکټرانی باید ولېږي او ترڅنګ په هنتونونو د شذو مکاتب باید خلاصې ترڅو موږ پاینده کې تکړه او پیوړې ډاکټرانی ولرو ترڅو به هر ته د تداوی لپاره موږ ضرورت پیدا نکړو.
ترمن محمد حضرت یما له زابل ولایت څخه مېړکني ولې د ماته د معلومات راکې صوتي کوم ورور ماته د معلومات راکې سفول او کڅ مواد استعمال شوی دي چشتي او لکه مزه زخرازي زما په دې کې شک ده او ماته سیس ما ده شک کوي چې تاسو څنګه حلال شي دي او څنګه ترتیب درته.
سلامونه امنی که هره د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته رحیم الله زهیر د پروان ولایت د کوی صفی د ورسوالۍ د خلاخیر د کلینا پیغام در لیکم. زمنګ په منځخه کې سړکونه هم خراب دي کلینیک هم نشته د موبایل فایې هم نشته دي. زما طالبان ورونو نه هم دغه خواهش ته ځړ پورو چارواکونه چې زمنګ غم وخوریم هم په تیر جمهوریت کې چا پادیت نه ځای کړی د طالبانو په نظام کې. خدای وکړي چې دغه زما پیغام ځړ پورو چارواکو ته ورسیږي. خو وخت ته غواړم سلام علیکم.
سلام زم احمد نسیم دروازګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. د چارچینو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه به نه ډیر ګران دي. د خدو ولا سم د هله د شدانه کې ارزانه کې
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د راتلونکي کال لپاره د کانکور د ازموینې د نوملیکنې د پایل خبر ورکړی دی. دا پر لپسې څلورم کانکور دی چې نجونې پکې له ګډونا بې برخې دي. دا چې دا چاره به په تحصیلي او تعلیمي برخه کې د افغانستان لپاره څومره زیانمنه تمام شي په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد تکل د ښځو له فعال زرکې ملیار سره مرکه کړې ده.
دا ډېر د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال لپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو لپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ هېواد 45 کاله جګړې ځپلی ده او موږ په هر تحول کې چې راغلی دی په لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي. نو اوس اړتیا د دې لپاره د بل هر وخت نه ډېره ده ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده، سوله ده، او کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید بیا د خویندو لپاره هېڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا دی خوندوی نه فارغ شوی دی د درې کالو نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مهالته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
دا چې موږ ته د سې په مسافین ډول باندې سندې ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او البته په تماس کې ما او حتی هم نن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د فلکري چې ورته خوش خبري درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې او تینا مې پښتنه وکړله او ما ته دوی وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. خیر، دا د خویندو حق ده چې دا ښایي دوی دې ته دا خبره کړل شوي چې دوی دې باید ونه وایي مطبوعاتو ته دا خبره ونه وځي، اما موږ بله لاره نه لرو، موږ بله چاره نه لرو. موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بل چاره نه لرو، تاسو مطلب مودا دی چې یعنی بل دی چې انتظار وکاو او راتلونکي ته هیله منو وسو، بل چاره نه لرو.
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظارونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو، د دغه ستونزې او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي چې په خپل دسترخوان یو مړی ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته ده. دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیوال انتظار افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي او سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپل فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت، طالبانو د حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کلي ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
ډیر زیاته مننه. بیا هم زما یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل، یو تصور کولای شئ، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شئ چې تر دغه وخت پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بل اخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عمل نه اوس ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصي، خو په عصري علوم تدریس کیږي، هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کیږي، دې ته په کتو سره یعنی زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی، او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د ښوونځي په مخ باندې خلاصېږي، په کله شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. امید شته چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د ښځو فعاله زرکه ملیار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ور رسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو اوس هم راځو د رکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې طاهر روخان چمتو کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسه وای دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. د جملا محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکو دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشت لا زیات پوره سوی دی چې نادرکه دی. یو چا سره معلومات وو، یو مسلمان سره معلومات وو، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه چې سیستم یو زونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګین ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد صاحب د زمو را جانې دی. دا چې څه ده چې اوس د اصحاب په تکلیف باندې خپل دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څوار مر ډاکټر ته دی ولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پنده او څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیر اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 9 0 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 8 9. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. نو شو وخت شه چاري خدای پامن. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده لښپړ میاشت کې چې ورک ته نمیرواله ده د پلان می عبد الوهاب د نکنه می احمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د ټوت کلی ده. نو د لښپړ میاشت کې چې نادره کده کې هر څه معلومات وکړ په دغه نمبر دی اړیکونه سي 0 1 0 2 1 0 1.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولاره غورغوری ته د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم. نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی.
زما نوم لالجان دی. بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی. ما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0. شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیمپی وو. دا د درې کار کې چې شمیره راڅخه د سب څخه وتلی د سیم کارت څخه. نو دا اله لرمه چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګه اوري او خصن عبدالحمید او عبدالله. نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې ز خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبا دوی نږدې دا پیغام واوري دي. نو لوټ دی کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژمه چې سې ان شاء الله خمنو د ازادي رادیو څخه د خوښ لرم چې دا په سوواره نشر کې. نو شمیره ته اعلانوم 0 اویا درې زره پنځه سوه او اته سو څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کوره او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې را سره اړیکې ونیسئ، صفر اووه اویا څلور اووه صفر اته صفر شپږ نه. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهربانۍ د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته وی وی. او نن رمضان دے پپو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ویزن نزن بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کا وردون کتنگ اس جول اس بخیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما خمت کنداری خبر کوم دی هلمن ولایت تگریش ولسوالی اسر زمری دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاو خوا دی تقریبا دا لس دولس کال کیج تا خپل کور نترکسوی دی دا کندهار دا باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې. نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دې په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي صفر و دریواره صفر پنځه نه اته و یو سپر و بلش میره سلام ده سپر و چلور نه دو واره دریه و نه و دریه سپر و زره نه پینزو ساته سوا یو آویا سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا ده خدای پا امان و نیلو ده چیز ما پیغام نشر که.
السلام علیکم تازادی شانکو کارکون که آوریدون که سلام پدیلو چی جور رو بسه معلومات لري یا چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شمېره د سوام صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. شمېره یو ځلې بیا وایم صفر و صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلې د کلي د زیندین کاکو زوی د جمهوریت ته ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې ده که دوی په خپله زما خبر دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا د فلان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. په دغه شمېره کښې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې دی زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري مور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم ده میرا پدین د زین الدین کاکو زوی او مسلمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. ورکسو اجزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکازوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته معنی زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره د پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي. 0095 8 1 1 یعنی 0 3 0 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمیره ده 0 4 9 3 9 3 0 4 3 3 1 1 3 نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلی بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستاسو پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچیر سا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې زما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بيدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بيګاره ایست وی نادرکه ده او د 213 ولې کابل د قسیمه کې ده او د چاوی په سوداګر نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې د دغه انجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیري کم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور پر اټلونګه کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم مشته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 1 1 4 1 8 2 6 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 8 2 6 1.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوبه دی وتلې دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د ازمادت په سیمه کې تلته وسیږي نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوبه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي رادیو 24 ساعته له تاسو سره ده.